السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر 16 بجو د غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي د روانه خبرونه چې خبري غړې د ترته پکې یو شمیر کورنی سیمهیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو د هر سن وړاندې د سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند وړاندې کوي
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز افغان حکومت هم د طالبانو د مشر ملا منصور د وجنې پخلی کړې وای د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پاکستان فوج د ډیورنډ پر کرښه انګور ډک یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي او برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي او د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت او استخباراتي اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان د نن وجل شوی د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وجل شوی بلخوا د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویان جد فیصل نن لږ شیبه وړاندې پر دې اړه مشال ډیو ته ویل
د طالبانو ادارې د مشر پرون د پاکستان د بلوچستان اړوند د کوټه شار په دالبندین کې وژل شوی دی زموږ سره د پیښې په اړه معلومات د امریکا د حکومت لخوا شریک شوی دي تر هغه وروسته د ملا منصور د مړینې په اړه یا هغه د وژل کېدو په اړه زموږ استخباراتي ادارو معلومات ټول کړي دي او معلومات کاره دي
د پاکستان د بونو چورو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وجنې د ریپورتونو جاج اخلي د یاد وزارت ویان رویټرز خبري جان ستویلی چې دوی ته هم د مطبوعاتو د ریپورتونو رسیدلی خو لا نور وضاحت ته منتظر دي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په خپل ټویټر پاڼه کې د منصور وجنه تایید کړې لدې مخ کې یې نن د وزیرانو شورا غونډه ته وویل د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبان د ملا اختر منصور د وجنې ریپورټونه رد کړي محفوظ دی د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکه یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج ویان د لیفټننت جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټوټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد دوړخي زړی کې نور پیاوړی کول او پر پوله همکاري ته وده ورکول دي په دې وروستیو کې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په لانجه د تورخم دروازه وتړل شو چې بیا څلور ورځې پس د پاکستانی فوج د مشر جنرال احمد شریف او په اسلام آباد کې د افغان سپیو ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشر ته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف پورته کړی دی مشال اډوتا وګستې افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال مشال اډوتا ویل چې د دې سفر هدف دار چې ولسمشر د ثبات د ټولو لپاره شپږم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي مینپال ځا تکړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو غوښنو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وایي مالی کال په ختمېدو دی او حکومت ترقیاتي بجټ نیم هم نه دی کارولی په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مرستیال پارلماني سکتر جعفر شاه نن مشال ډوڅه دغه خبره وکړه او زیاته کړه چې له دوی سره د بجټ د نشوالي له کبله ترقیاتي کارونه په ټپه ولاړ دي
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ دا یو لسمه میاشت او دا غي زره سوات مثال در کوم دا غي لټندر نه لري بجټ لا نه لري چې نو دا بسنګ کی الله دې په موږ هم کوي
دا روس له هغه چې د خبر پښتونخوا وزیر الله پر وسخه ټک ویلي دی چې روان مالی کال یې د ترقیاتي بجټ اتیا فیصد برخه استعمال کړی دا برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي او اوس د دې هیواد د بونو چارو وزیر فلپ هامون ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري وساتي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مالویج سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جوګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخیری خبر دا دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیر ورځ په تهران کې خبری غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پنګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لورې لګیدلي بندیزونه لرې شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
دا و اسرائیل مومن چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو تفصیل درک په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي ممکنه ده چې طالبان لا نور وویشل شي.
ملا محمد عمر مړ شو نو طالبانو تحریک کمزور شو، تقسیم شو، اختلاف پکې مخې ته راغی.
د پاکستان پوځ وایي د جنوبي وزیرستان انګور اډې امنیتي پوسته یې افغان ځواکونو ته سپارلې ده. یو افغان چارواکی یې په اړه وایي په خیبر پختونخوا صوبه کې د تعلیمي کال شروع کېدو تقریبا درې میاشتې وشوې خو په سکولونو کې ماشومانو ته حکومت تر اوسه کتابونه نه دي ورکړي. د ماشومانو پلاران څه وایي؟
چې موږ ورشو استادانو نه تپوسو کو نو هغې کله وی چاپ شوي نه دي، کله وی نه دي راغلي، کله څه وي او کله څه وي. ماشومان زموږ همدغه شان سکولونو ته ځي راځي، دوه میاشتو نه زیات ټایم وشو.
یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې پرون په ډرون برید کې وژل شوی. د دې نه وړاندې د امریکا دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر په ډرون کې د برید ممکنه وژل کېدو خبر ورکړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ملا منصور د وژنې د خبرونو تحقیقات کوي. هلته اسلامي خبری اجانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله لیکلي دي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. نور تفصیل زموږ همکار بشیر ګواخ درکوي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې یا NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د NDS په دې خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور چې ډیر وخت کې د تر څارنې لاندې و، تیر ورځ په دالبندین سیمه کې چې په یو موټر کې سپور و سره له ملګرو په ډرون حمله کې له منځه تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت وین نفیس زکریا رویټرز خبری اژانس ویلي چې دوی هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه لیدلی دي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. یاد دی چې پرون د امریکې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شول چې د ولسمشر باراک اوباما تر اجازت پسې بې پیلټ الوتکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ورکړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید نوره څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلی چې ملا منصور یې له دې کبله تر برید لاندې ونیو چې هغه د افغان حکومت سره د سولې او سیاسي روغې جوړې مخالف و. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د برید ځای د بلوچستان نوشکۍ سیمه ده. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خپرو کړو عکسونو کې یو سپین موټر په داسې حال کې ښکاري چې لمبې ترې پورته کیږي. ایجنسی فرانس پریس یا AFP خبری اژانس په خپل ټویټر پاڼه داسې تصویرونه خپاره کړل چې وایي په ډرون برید کې لګیدلی د طالبانو د مشر ملا منصور د ګاډي انځور نه دي. په تصویرونو کې یو ویجاړ شوی ګاډی او یو مړی چې څادر پې غوړېدلی هم لیدل کېږي. په همدې حال کې اسلامي خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. یادوې چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا عمر مرګ هم تر دوو کلونو پورې له خلکو پټ ساتلی و او د هغه د مرګ سربېره به یې د هغه په نامه خبرپاڼې خپرولې. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر خبر وروسته تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر شو چې ځینې مشران طالبان یې په ټاکنه خوشاله نه وو. له همدې کبله د طالبانو یو مشر ملا رسول له طالبانو بیل شو. په دې وروستیو کې د افغانستان فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې د ملا منصور وسلوالو سره جګړې هم کړې.
د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل وایي د ملا اختر محمد منصور وجل کېدل د سولې مذاکرات لپاره ځکه ښه دي چې نوموړی تل د سیاسي روغې جوړې مخالف پاتې شوی. جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي د کومو شواهدو په بنیاد دا دعوه کوي چې پرونی ډرون برید کې وژل شوی تن د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی.
هغه معلومات چې د افغانستان استخبارات افغانستان کشتی ادارې په لاس کې لري، که څنګه هغه معلومات چې زموږ نړیوالو همکارانو زموږ سره شریک کړي دي، پر اساس یې ویلی شو چې د طالبانو د ډلې د هغه مشر پرون د پاکستان د بلوچستان اړوند د کویټې ښار په ډالبندین کې وژل شوی دی. زموږ سره د تیشې په اړه معلومات او د ملا منصور پر موټر باندې د پیلوټ الوتکې د حملې په اړه معلومات د امریکا د حکومت لخوا شریک شوي دي. تر هغه وروسته د ملا منصور د مړینې په اړه یا هغه د وژل کېدو په اړه زموږ استخباراتي ادارو معلومات شریک کړي دي او معلومات کار اچي.
جاوید فیصل صاحب، تاسو د ملا منصور مرګ د هغه مړینې د سولې د خبرو لپاره څنګه ګڼئ؟
ملا منصور یو له هغو چارواکو وو چې تل یې د سولې د خبرو مخالفت کړی و. طالبانو د مخکني مشر ملا عمر د مړینې وروسته دا ډله په څو ګروپو وویشل شوه، څو رهبري یې درلودلې. د دغو ټولو له منځ څخه ملا منصور هغه شخص چې د نورو ګروپونو باندې هم د سولې خبرو باندې کول او د دې مخالفت یې کوي. دینان د ده نشتون به د سولې خبرو لپاره یو نوې هیله دی. د ده نشتون به هغو طالب قمندانانو ته چې د سولې د خبرو یوازې دا فرصت ورکړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، او بالاخره به موږ په افغانستان کې جنګ سره د سولې لارې او دایمي حل پیدا کړو.
نو خو به بل خوا ته فکر نه کوي چې د مختلفو ډلو سره به خبرې کول مشکلې نسبت یې ډلې ته
شبه وایي چې همیشه به راشي چې د یوې ډلې سره خبرې وکړي. اما طالبان د مخکې څو ډلې چې څه دي، یعنې ملا عمر تر مرګ وروسته طالبان یوه ډله یا یوه رهبري نه درلوده، یوه ډله نه سره شي
په دې برخه کې. تاسو د پاکستان کردار څنګه ګڼئ؟ آیا تاسو اوس هم په هغې باندې شکونه لرئ، او که نه تاسو فکر کوئ چې دغه د طالبانو د مشر په وژنه کې د پاکستان د استخباراتو همکاري وه؟
هغه کسان چې کلونه کلونه د افغانانو پر ضد باندې جنګ کړی دي، هغه اشخاص چې اورده موده بېګناه افغانان شهادت رسولی دي، هغوی ټول په پاکستان کې دي. دې معنی داره چې د افغانستان د خلکو کتلې د افغانستان د باندې دي، او کله چې افغانستان کې د سولې لپاره اړتیا چې افغانستان کې د امنیت لپاره د سیمې په کچه باندې کار وشي، د تروریزم او افراطیت پر ضد باندې سیمه ییز همکاري او همغږي جلب شي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل وو چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه یې زموږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د طالبانو په مشر ترسره شوی د امریکا ډرون برید اولنی برید دی. د طالبانو د چارو څېړونکي رحیم الله یوسف زیوای پاکستان به په دې خفه وي چې امریکا ولې د غلطه داسې حمله وکړه. نوموړي ویلي دي چې پاکستان باندې به اوس فشار زیاتېږي چې په خپله خاوره د موجودو افغان طالبانو پر ضد کاروي وکړي. د رحیم الله یوسفزي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي، او دا پوښتنه یې ترې کړې ده چې د ملا منصور د مرګ به په طالبانو څه اثرات وي.
زه دا وایم چې داسې مهم کسان چې مړي شي، لکه څنګه چې د طالبانو د تحریک بانی مشرتابه ملا محمد عمر آغا تقریبا شل کالا مشری کړی دا د خپل تحریک او چغه مړ شو نو طالبانو تحریک یعنی د مخکې نه کمزورې شو تقسیم شو اختلاف پکې مخې ته راغی بل مشر چې وټاکه ملا احسد محمد منصور نو دغه آغا حیثیت او آغا طاقت نو سمجھ دے ملا عمر اس کو ملا منصور مړ شوی وی نو بیا د دوه غونډه کې شخصیت خو فعلا په دغه تحریک کې نه ښکاري.
امریکا وایي چې په د دې اټیک نه مخکې موږ پاکستان او افغانستان لیډرشپ په اعتماد کې اغېسته و. نو آیا تاسو ګڼئ چې پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ کومه زړه تګلاره واغې کې بدلون راوستې؟
زما په خیال باندې چې امریکایانو پاکستان فوجي مشرانو ته مخکې نه ووي بیا په هغې کې پاکستان څه نه شو کولی. که د دوی خوښه وه او که خوښه یې نه وه نو بس دوی ته خبر ورکړی شو. ممکن ده چې د برید نه به ډېر مخکې ورته داسې لږ مخکې ورته اطلاع ورکړی وي او بیا هغې وخت کې خو څه کېدی هم نه شي. بل امریکایان پاکستان باندې ډېر اعتبار هم نه کوي. نو اوس مونږ خبر نه یو چې دا اطلاع یې مخکې ورکړې ده یا برید نه وروسته ورکړې ده. بل دا خبره ده چې پاکستان خو به دا خبره نه خوښوي چې یو خو طالبانو مشران چې د هغې سره د خبرو هلې ځلې کېدلې هغه دوی وژني نو بیا خو بالکل د امن د سولې خبرې نه کېږي. مخکې هم نه کېدلې خو اوس خو بالکل نه کېږي. اوس خو به جنګ کېږي. بل دا خبره ده چې دغه ډرون حملې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فاټا کې کېدې او یو حمله چې ده نو هغه په خیبر پختونخوا کې په هنګو کې د افغان کډوالو په یو کمپ باندې شوی وه. دا اول ځل دی چې بلوچستان کې داسې ډرون حمله کېږي. نو دا هم یو نوې خبره ده او پاکستان به په دې باندې خفګان ظاهروي. نو یو خو مخکې نه د پاکستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي. دا به نورې هم خرابېږي. یو بل باندې مخکې هم ډېر اعتبار نه کېږي. نور به اوس نا اعتباري مخې ته راځي او اوس زه فکر کوم چې پاکستان باندې به هم فشار زیاتېږي چې دوی دغه طالبان یا خو که دوی مجبوره کولی شي او مذاکراتو میز ته راوستی شي نو خفه خا هغه کار نه کېږي. ګران دی مشکل دی. نو بیا به اوس پاکستان ته دا ویل کېږي چې یا خو دې پاکستان د دې خلاف اقدام وکړي عملیاتو کې یا به امریکایان خپلې ډرون حملې زیاتې او بلوچستان کې ممکن ده په نورو ځایونو کې هم داسې بریدونه هغې وکړي.
دا وو د چارو پوه رحیم الله یوسفزی چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په پرونی ډرون کې د وجل کېدو په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د میانمار یا برما په سفر بوخته نن په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نخښه کړی شو چې امریکایي پوځیانو عامو افغانانو او د سولې خبرو ته ګواښ پیښ کړی و. صالح محمد صالح په دې موضوع نور حال درکوي.
د طالبانو د مشر پر وجل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جانکيري ویلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. شغلي کيري په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکی افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیښ کړی و. جانکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت ښوولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دوی وویل سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بې پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن د اسلام آباد په یوه اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې سوې ده. خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی و. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. د دینا وړاندې په بیلابیلو مرکو او رپورټونو کې تاسو واوریدل چې افغان چارواکي وایي پرون په بلوچستان کې ترسره شوی ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وجل شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې کله هم د وسلوالو ډلو مشرتابه ووجل شي نو دغه ډلو په فعالیتونو څه فرق پریوزي او کنه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ برابر کړی.
د رسنو د راپورونو د افغان چارواکو په خبره تیره ورځ د یو امریکایي بی پیلټ الوتکې په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا منصور سره د یو بل ملګري وجلی شوی. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وسلوالو ډلو مشرتابه کمړ شي او یا ووجلی شي نو د دغه ډول ډلو په فعالیتونو څه فرق پریوزي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ پخوانی جرنیل طلعت مسعود دا نظر لري. بالکل ډیر فرق پریوزی، ځکه چې دا ډول ډلو کې د کمانډ او کنټرول ټول واک د مشرتابه سره وي او چې کله یو مشر ووجلی شي نو د وسلوالو په حوصله ډیر فرق پریوزی، حوصله یې ماتې شي او بیا په خپلو کې یې د مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شي، ځکه چې په دا ډول ډلو کې د نوي مشرتابه ټاکلو لپاره کوم نظام موجود نه وي. خو د پاکستانی پوځ د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی بریګیډیر سعد خان بیا جنرال طلعت مسعود سره متفق نه ښکاري او زیاتوي
عموما خو فرق نه راځي، ځکه چې داسې کسان موجود وي چې هغه روچت شي او هغوی قیادت سنبال کړي داسې تحریکونو، خو بیا هم دې کې دا ویلی شي چې د دې دوه نتیجې راوسی شي، یو دا شي چې دا مختلف ګروپونو کې دي تعصب شي او هماغونه باید کمزوري شي، بیا د دې خپلو کې جګړه شروع شي. تاسو مخکې درته بیا چې کوم د رسول او د منصور کوم دواړه ګروپونه وو دي دغه کې په زابل کې ما او سرا کې هم دي خپلو کې جګړې مګړې مغربي افغانستان کې دي شو وي.
بلخوا د افغان چارو کارپور رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډول ډلو سره همیشه د مشرتابه متبادل ضرور وي.
زه دا وایم چې داسې مهم کسان چې مړه شي لکه څنګه چې د طالبانو د تحریک بانی مشرتابه ملا محمد عمر هغه تقریبا 40 کاله مشري کړې ده د خپل تحریک، او چې هغه مړ شو نو طالبانو تحریک یعنی د مخکې نه کمزورې شو، تقسیم شو، اختلاف پکې مخې ته راغی. بل مشر چې وټاکه ملا اختر محمد منصور نو دغه هغه حیثیت او هغه طاقت نو څنګه چې ملا عمر و اوس که ملا منصور مړ شوی وي نو بیا د دو غونډه کې شخصیت خو فعلا په دغه تحریک کې نه ښکاري. خو دا ده چې طالبان یا نور چې کوم ډلې دي هغوی داسې ده چې هغوی سره متبادل همیشه لپاره وي.
تر دا مهال چې د پاکستاني او افغان طالبانو سره سره د القاعده څومره مشران هم وجلی شوي نو د هغې نه پس په دغو ډلو کې اختلاف او بیا په ډلو کې ویشل مخې ته راغلي دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. خبریال او کارپو سمی یوسفزی سره زموږ همکار نجیب عامر خبرې کړې او دا غنۍ دا پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو د مطابق د ملا اختر محمد منصور د وجل کېدو په اړه څه وجوهات دي؟ د نوموړي مړینه د طالبانو لپاره څومره لویا ضایع ده؟ په دې حقله سمی یوسفزی وایي.
از موږ ورستی راپورونه چې موږ لرو دوه درې بشرانو سره چې زموږ رابطه وشوي هغوی یعنی په دې باندې موضوع باندې خبرې نه کوي یا داسې ښیي چې واقعا دا واقعا شوې ده. اوس تقریبا داسې ښکاري چې ملا محمد عمر نه وروسته چې ملا اختر محمد منصور وټاکل شو هغه هم په داسې یو حالت کې وژل شوی ده چې پاکستانی پاسپورټ یې په جیب کې ده، ایرانۍ ویزې پرې لګېدلې دي او په یو ډېر کوچني موټر کې د امریکایانو لخوا وشتل شوی ده او د ده جسد هم ډېر وخت لپاره په سړک په غاړه باندې پروت ده او د پاکستانی میډیا او نور میډیا د دوی عکسونه هم اخیستي دي. خو زما په خیال د نوموړي وژل کېدل طالبان لپاره یو سخت ګواښ ده او د طالبانو په منځ کې د پخوا نه هم درزونه راغلي دي او داسې ویل کېږي چې دا اوسنۍ د ده وجنه هم ممکن هغه اختلافات چې طالبانو په منځ کې دي د هغوی نه په ګټې استفادې سره امریکایي استخباراتو د هغه کسان چې د طالبانو دننه دي د هغوی په معلوماتو په اساس باندې دومره رسا او دومره عمده هدف ویشتلی وي.
سمیع سوزی صاحب، زما بله پوښتنه به دا وي چې څوک د ده ځایناستی کېدای شي، داسې کس څوک د طالبانو په منځ کې چې د طالبانو خورې ورې ډلې چې دي چې په خپلو منځو کې اتفاق هم په دې وروستیو کې نه ښکاري ده چې ټول بیا د هغه تر شا ودرېږي، څوک داسې ښکاري؟
نو ملا منصور خو په خپل ژوند باندې خپل دوه معاونین ټاکلي وو، یو یې مولوي هیبت الله خونزاده چې د نورزای قوم سره تعلق لري، هغه د ده لومړی مرستیال وو، او خلیفه سراج حقانی د ده دویم مرستیال وو. نو په موجوده حالاتو کې خو طالبان دپاره په دا ډېر مشکل نه وي چې څوک د ده ځایناستی ده، خو بهرحال طالبانو کې اوس هم یو شمېر مشران شته دي چې هغه ممکن د ده ځایناستی شي، لکه ملا ذاکر اخوند یا په خطر کې چې طالبانو کوم بندیان خلاصې وي دي په هغوی په منځ کې ملا فاضل اخوند په اړه باندې ویل کېږي چې هغه هم په طالبانو کې د اثر و رسوخ او د احترام خاوند ده.
د ملا عمر د مړینې خبر چې کله څرګند شو تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې وې، اوس چې د ملا منصور د وژل کېدو خبر مخې ته راغی، آیا دغه کار به بیا تکرار شي؟ آیا د سولې پروسه به وځنډېږي؟
د خبرو قوت چانس په هغه وخت کې ډېر وي چې یو تنظیم قوي وي او هغه په یو خبره وي او ټول لیډران یې په یو اتفاق وي، او کله چې اختلافات رامنځته شي یو ډله د مذاکراتو په حق وي بله ډله د مذاکراتو خلاف وي، لکه څنګه چې موجوده حالت کې ویل کېږي چې ملا ذاکر دې ته ناست و که ملا منصور مذاکرات کولو نو هغه به خپله ډله رسما اعلانول او مشکلات به یې ملا منصور ته زیاتول. نو فکر کوم څومره چې طالبان کمزوري کېږي د دې چانس ته ده چې دي کې نورې ډلې را پیدا شي، نورې سرسخته ډلې را پیدا شي.
سمیع سوزی صاحب، اخري تپوس مې دا دی چې ملا منصور په بلوچستان کې په نښه کړی شو په یوه ښاري سیمه کې، آیا دا به پاکستان لپاره په نړیواله ټولنه کې مشکلات زیات نه کړي؟ اسې هم په دوی باندې تورونه لګي چې دوی په پټه د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، د اسامه بن لادن د نښه کولو نه پس امریکایانو دا د ملا منصور هم په پاکستان په خاوره کې دننه په نښه کړ.
نو په دې کې شک نشته، پاکستان اخلاقي ډول باندې یو ډول ډېر تر فشار لاندې ده، او خو اوس پاکستان بیا داسې لوبه کوي چې دا وښیي چې دا زمونږ په مرسته باندې، زمونږ په رضا باندې، او ممکن زمونږ په معلوماتو باندې دا کار ترسره شوی وي. خو بهرحال افغان حکومت هغه غوښتنې او هغه الزامونه چې په پاکستان یې لګولو چې هلته طالبانو مشران ډېر په اسانۍ سره ژوند کوي، هلته اوسېږي، نو هغوی د پاره خو یعنې دا یو ډول تصدیق شو چې افغان حکومت کوم الزام لګوي هغه د شک او شبې نه ځای پکې نشته.
دا وو د چارو پوه سمیع یوسفزی چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې نه پس په حالاتو او په طالبانو د هغې د اثراتو په اړه یې زموږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د اسرار العالم مومن د خبرون لنډی سورو.
د افغانستان حکومت او استخباراتي اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان درنه وجل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر سره د نورو ملګرو په یو ډرون بیت کې د بلوچستان په دلبندین سیمه کې وجل شوې دي. د پاکستان استخباراتي اداره وایي چې په بلوچستان کې ډرون بریډ دوه کسه وجلي خو جسدونه یې سوي دي او شناخت یې نه کیږي. د پاکستان د مرستو وزارت وایي د ملا منصور د وجنې د رپورټونو جاج اخلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د وزیرانو شورا غونډې ته ویل د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي. خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وجنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دي. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د خبره پرون د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننت جنرال اسیم باجوا په خپل ټوئیټر پیغام کې کړي. د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وایي مالی کال په ختمېدو دی او حکومت رقیتی بجټ نیم هم نه دی استعمال کړی. د خبر په صوبې سملای کې د ملي شل ګوند او مرستیال پارلماني سیکرټر جعفر شان مشال ډیو ته وکړه. د رسول هغه چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر وسخټک ویلي دی چې روان مالی کال یې د رقیتی بجټ 80% برخه استعمال کړي. د قطن امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او غیظ د سیمې لپاره د اهمیت وړ ګڼلې دی. شیخ تمیم السانی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ثبات لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. او د هرات ولایت ودانۍ ته چیرمن مسپخیم د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکی وګړی وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي. لسمې څخه د مشر اډو خبریال وایي دغه توغندۍ له نږدې ځای څخه توغل شوي چې یو یې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نور یې چیرمه لګیدلی دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډیز واورید. اوس د اسلام آباد نه زمنګه خبريال احمد الله درته د زنو کورنۍ ورسپانو د مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړې خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې د سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې هند له ایران سره د چابهار بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې له افغانستان او ایران سره اقتصادي راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي چې ناټو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دې دواړو لیکنې د مهمې برخې له ګلې حساورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری ایجنسی د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبری ایجنسی د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمینه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په جاس کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړی. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمېره 2500 ته راټیټ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. دوچه ویلې خبری ادارې په یو مقاله کې د ځنو کارپوهانو په حواله ویل دي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېری خبری او شاندي خو په کار دي چې ترکی د اسلامي سختریزۍ او له اسلامي یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په سیر لارې خپلې نکړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کوم چې پاکستان په افغانستان کې کړې ده. د مقالې مهمې برخې زمونږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډویچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکی او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپله نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکی کې د اسلامي سخت دریځ راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی د راتلونکي شکل به جوړ کړي. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخې ته راغلي وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په څیر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هیواد کې د اسلامي سخت دریځۍ نظریه پر مخ بوتله او د منځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي، نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي وخت به دا د ترکی خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سختدریزی نوی خبره نه ده بلکې دا دولس د وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزی راپورته کېدل د افغانستان د 1980 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزی د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال ریډیو د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا چې ډیوه ریډیو کوم مهم خبرونه او رپورټونه لري، دا وخت را سره د واشنگتن نه نیخ په نیغه د ډیوه ریډیو همکار شعیب زاده ملګری شوی دی. زمونږ تکنیکی همکار هڅه کوي چې موږ ته په سټوډیو کې رابطه برابر کړي. شعیب زاده په خیر علی. هلو، زه فکر کوم چې زمونږه لیکه د دې سره نه ده برابر شوې او زمونږه همکار تکنیکی همکار هڅه کوي چې موږ ته یې په سټوډیو کې رابطه برابر کړي. شعیب زاده، زما غږ درځي تاسو ته؟ د مشال ریډیو خبرونه د 9 بجو سهار نه شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. من کوشش وکړم چې د ډیوه ریډیو د همکار شعیب زاده سره خبرې وکړو او د اغی نه د اغی د پروګرامونو ترتیب معلوم کړم چې نن باغی تاسو ته څه دراوري. خو یو مشکل لرو، څه تکنیکی مسله ده او زموږ تکنیکی همکار کوشش کوي چې اغی ته لار برابر کړي خو ونه شوه. که وروسته موږ ته مقام لاو شو نه دوباره بیم اخلو. ورزو یو ریپورت ته د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې امنیتی پوستا په رسمي توګه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. پوځي چارواکي وای د سره بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات وده وکړي او د امنیت حالات به نور ښه شي. په دې اړه د سیمینه د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود ریپورت ورو.
پراول پندیکشه د پاوز د مطبوعاتی څنګه له طرفه په خور شوی خبر پانه کې ورشولې شوی دی چې د سولي وزیرستان په سرحدي پوله انګور اډاکشه موجود چک پوسټ افغانستان ته ورسپارل شوی دی. په خبر پانه کې دا لیک دا چې دا پریکړه په دغه سرحدي پوله د پاکستان افغانستان د پوځي چارواکو په یوه غونډه کې د دغې مقصد په غرض وشوه چې د دواړو ملکونو په منځ باور ته دوام ورکړی شي او دغه باور به د دواړو ملکونو په سرحدي پولې باندې د سکیورټي د ټینګتیا د خلکو دپاره د امن او د ګاونډي هیواد د افغانستان سره د ورورولۍ باعث وګرځېږي. مشال ریډیو په دغه بریک شي چې په انګور اډه کښې د افغانستان له طرفه د سرحدي پولې سفارتي قومندان راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د دغې خبر پخلای وکړلې او خپله وینا یې په دارنګ مخښې بوتله.
پرون د افغاني قمندانانو او پاکستاني قمندانانو لخوا جلسه وه، په هر شي کې جلسه وشوه. د پلوي شی باندې موږ جنګ کړی وو، پلوي شی باندې موږ جنګ کړی وو سره، او موږ خپل مخښې دا ورکړي وو. د پاکستاني طرف هم مړ شوي وو. هغه دروازه پرون مشتوس اغلس وله، په
بل پلو په انګورا ډاکټر موجود کبالیانو مشال ریجو تویلی دی چې د پاکستان وزیرستان په نوم پیژندلې دروازې کا شلا سما شوا خو په دغې دروازې د افغاني چارواکو له طرفه د خلکو په تګ را تګ بندیز دی چې له مخه یې د دواړو غاړو ګڼ شمېر اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخمخ دي. دغو کبالیانو غوښتنه وکړله چې دغه بندیز د سمدستی پورته کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی ته وګی او دا خبرونه چې پوره پښپغو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوري چې ډیو ریډیو تاسو لپاره کوم خبرونه او ریپورتونه لري. دغه یو پښتنه دا وخت من سره شعیب زاده د ډیو ریډیو همکار ملګری شوی اغه نه وکړو. شعیب زاده په خیر علی مننه. دا ستون زواز موږ د همکار وړاندې هم کوشش وکړو خو که لنډ لنډ راته ووایه چې تاسو نن په خپلو خپرونو کې کوم خاص خبرونه او رپورټونه لرئ.
اول نن به زمونږ اوریدونکي د ماښام شپږ بجې د ډیو ریډیو نن چې د نن ورځې کوم مهم خبر دی د طالبانو مشر ملا اختر منصور دغه د وجنې وروسته د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو غبرګون. ملا اختر منصور چېرته څنګه په کومو حالاتو کې وژل شوی دی، د هغې د وجنې به د طالبانو چې کوم خپل تنظیم دی په هغې ساس سرات وي، د افغانستان او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې دي د هغې راتلونکی به څه وي. دې سره سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونه او نن د ډیو ریډیو واشنګټن تو خبر پروگرام کې به هم په دغه موضوع باندې سیډون کې راځي او
بحث وکړي، دغه
مهم خبر بحث کوي.
ډیر مننه شعیب زاده، خوشاله اوسې. د ډیو ریډیو د همکار شعیب زاده نه مواوریدل چې ستاسو لپاره ډیو ریډیو په خپل خبرونو کې څه لري. پوره پښپغو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي کال شروع کېدو دوه میاشتې سره پاسه دوه میاشتې وشوې، خو استادان دی وایي چې لا هم پکې زده کوونکو ته حکومت کتابونه نه دي ورکړي چې لوجې پلاران هم د مشکل او اندېښنو سره مخ دي. دغه استادان او د ماشومانو میندې پلاران وایي چې حکومت دې د دې مسلې حل روباسي. بلخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان بیا مشال ریډیو ویلی دی چې دوی هم په دغه مسله کار کوي او امید دی چې زر دا مسله حل شي. په دې اکلا د پیښور نازم خبریال شبیر احمد جان دا ریپورت را لېږلی.
دا خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري پرایمري، میډل او های سکولونو کې تعلیمي کال دوه میاشتې تیرېدو وروسته هم د ماشومانو د بېلابېلو مضمونونو نصابي کتابونو کمی نه دي پوره شوې او د اول جمعات نه واخله تر لسم جمعات پورې د ساینس، ریاضي، انګریزي، جغرافي په شمول یو شمېر مضمونونو نصابي کتابونه لا نه دي پوره شوې، چې له وجې په سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته سختې ستونزې دي. او دوی وایي چې دوی په تعلیمي کال کې دوه میاشتې تیرې شوې، اوس روانې د ګرمې درې میاشتې چوټیان لري، نو دوی ته د نصاب ختمولو لپاره پوره ټایم هم نه ملاویږي او باید حکومت دا کمی زر تر زره سر ته ورسوي. په چارسده کې د پرایمري سکول یو استاد شارزا مشال ریډیو ته وایي،
8 اپریل باندې زموږ تعلیمي کال شروع شوی دی او په 31 مئی باندې به موږ ګرمو درې میاشتې چوټیان ورکو. په تر زه پورې زموږ د پنځم کلاس دغه شان د څلورم او دغه شان د درېم د دویم د اول د دې کلاسونو مختلف کتابونه موږ سره نشته او دا په خیبر پښتونخوا کې د لیکونو په تعداد نشته او موږ دا کوشش کوو چې د 31 مئی باندې چې کله موږ چوټیان ورکو نو زموږ دا ټارګټ چې موږ نیم سلیبس څخه کم دی هغه
افسر نومي یو کس چې خپل د کور وړی په سرکاري سکولونو کې داخل کړی دی وایي چې ماشومان یې سکول ته ځي خو ځینې کتابونه ورسره نشته چې له وجې د هغوی تعلیمي وخت ضایع کیږي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نی چا سره بل کتاب نی، چې موږ ورشو استادانو نه تپوسو کو نو هغې کله وایي چاپ شوي نه دي، کله وایي نه دي راغلي، کله څه وایي او کله څه وایي. ماشومان زموږ همدغه شان سکولونو ته ځي راځي، دوه میاشتو نه زیات ټایم وشو، چوټیان هم پکې ډېرې زیاتې راځي. صوبایي حکومت حکومت خو چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسی نه پیس کړی دا او تبدیلیم را وستل نو کتابونه نشته واړه بس سبق وي
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطیف خان نو پوښتله نو هغوی دا ومنله چې نصابي کتابونو کمی په ټوله صوبه کې شته دي ولی ډېر زر به پوره کړي
کتابونه دا مخکې چې کوم سیستم وو هغه لوکیشن وو په هغې کې به مختلف دا شکایت راتله چې چاته کم آرډر ملاو شي چاته سیوا ملاو شي ڈسکرشن نو هغه ٹرانسپیرنٹ کولو لپاره هغه سسٹم مونږ ختم کړ او مونږ دا وی چې اوپن ټینڈرنګ دی کیږي چې چاته آرډر ملاوي کی چاته گیله نه چیر مال لو دې کم راک بل لو سیوا ورک نو په دې وجمان دي سلور پیری پاگی کی ریٹینڈنگ وشو هغه د وجه لګ ډیلی راغلی دا سو تقریبا 3% هغه وی چې شارټیج جو زو په خیال ان شاء الله تعالی اوس به کمپلیټ شي یا بس تاسو کوم سلګ دې په پاتیا به پوره کوزر
نه پامل دا چې خیبر پښتونخوا کې د چاپخانو مالکان وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت دا کتابونو د چاپ کولو دغه ټیکی دا پښتونخوا په ځای پنجاب کې ورکړ دي نو ځکه دا کتابونو چاپ په وخت نه دی شوی او نه هغه کتابونه را لېږلي شوي دي او څو سوار دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د روان مالی کال ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال کړي خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 50% نه هم کم ترقیاتي بجټ استعمال کړی دی د پیښور نه د زلان یوسفزی رپورت کې نور حال اورو
د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینه غونډې ته وزیر اعلی پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتي بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال شوې ده خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سو سواري د حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ د برابر استعمال داوی رد کړی دي صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر اعلی سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتي کارونه کوي
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د 11 میاشتې او د غیزه د سوات مثال در کوم د غیله ټندري نه لیش بجټ لا نه ریلیز شوی نو دا به څنګه کی الله دې په موږ رحم کوي دما بارګه کې هو ډېر بد پوزیشن دی او زه لګیم په مخه باندې پاګه کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه په زلزله کې تباه شوې دي هغه کې ماشومان یو سکول خدا سي دي چې د 13 کالونه هغه ته د سره استادوم نه دي ماشومان ورته هم ناراضي
د غیر سرکاري تنظیم سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی نه پیس کړی ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګیدلې دي
یو انفیشنسي ده چې موږ پیسې چې کوم الوکیټ شوي دي هغه صحیح نه دي استعمال شوي او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دینو فنډینګ حاصل دي خو تاسو د هغې ته چې وګورئ نو لاسټ 5 ایئرس بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو نو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړی وه زموږ ادارې کړی وه نو تاسو به یقین کوئ چې پوره بجټ کې موږ 4% چې دینو فارن فنډینګ استعمال کړی دی 18ویں ترمیم نه پس دی ته پوره خود مختاری ده او پکار دے چې دی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کی
د دې وړاندې تیرو دوه مالیاتي کالونو کې هم ترقیاتي بجټ پورا پکار نه راوستلو له وجې په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو خو په هغه وخت کې وزیر اعلی ویلي وو چې د پاتې شوي بجټ پیسې به پر روان کال کې پکار راولي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
خو د دروغو گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس درته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیره ریپورت وړاندې کوو. په مومند ایجنسی کې د ناقی کانډاو سورنګ یا ټنل مکمل شوی. دغه سورنګ چې اوږدوالی یې 950 میټره دی د پیښور نه باجوړ، دیر، چترال، مومند او کونړ افغانستان ته د تګ راتګ لاره ده. دا سورنګ لا هم د عوامي تګ راتګ لپاره نه دی پرانستل شوی. شاهنواز ترکزی په اړه نور حال راکوي.
په محمد ایجنسی کې په 2 ارب روپیو جوړیدونکو د نهقی کنډو ټنل یا سوری مکمل شوه. دغه ټنل چې پیښور نه محمد با جوړ کونړ افغانستان ته نږدې او تر دیر او چترال پورې د تګ راتګ لار ده، لا هم د عوامي تګ راتګ لپاره نه ده پرانستې شوی. هر کله چې دغه لار باندې د ګاډو د تیرېدو اجازه ورکړی شي نو څومره ګټې به راوړي؟ حیران محمد چې د غازی بیګ بر محمد اوسیدونکو دی وایي
چې تکله د کوډان ته پورې وځي اسد آباد ته افغانستان ته دغه لارې کې خلاص شي او باجول طرف ته چترال طرف ته ټول علاقو د خلکو تګ راتګ روزګار په دغه لار دی.
واجد مومند ویل چې وړاندې به هغوی کالج ته تلل نو نه وخت به پیښو، ځکه چې د ناقی کنډو د پاسه چې کومه لار ده هغه اوږده او مشکله ده.
په د پاسه یو ګنټه زمونږ لګي چې غلنې تزو د خپل ځینه نو کدا سورنګ چرته آزاد شي خو زمونږ په کرایګانو کې ډېر زیات کمیار شي، ځکه چې دا تقریبا 1.5 کیلومتره به دې سره کم شي. بل خبره دا ده چې زمون ګنټه ټایم غلنې ته تک کې لګېدونو کې مطلب نیمه ګنټه به موږ ته په دې کې اسانتیا راشي، په خطرونه به بهاري.
د ناوګي باجوړ وسیدونکو شیخ جانزاده وای چې دغه سورنګ یا ټنل به نه یوازې د ولسی تک لپاره ګټه وکړي، بلکې دا به د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټه پورته کولو لپاره هم ډیر کار وکړي.
چې ته دا روډ هم څنګه شانته وسره جوړ شي دا کندر کندر روډ او د ناقی دا سورنګ کولاسو د ټول نغټ دولت څخه زمونږ ته د قدرتي خزاني د ماجنیات یاغې ته په توجه د دی عزیزانو راوګرځي او زمونږ لکه چې د مهنت او مزدورۍ د خاطره په خلیجی او یورپی ممالک کې د دنیا خاورې چرنوي، دلته به خپل خاورې باندې د پخېټه ماړي شي او مدنیات بروان شي.
بل خو د ناخي کنډاو نه تر د محمدګټ پورې لوی لار لا هم خراب ده، چې ولس د زر جوړونې غوښتنه کوي. خو چارواکي وای چې دغه سړک لپاره هم پیسې منظور شوې دي او امکانات دي د جوړونې کار پر زر روان شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او اوس هم د اسرار العالم مومننا یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت او استخباراتي اداره وایي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د پاکستان د نن وجل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر سره د نورو ملګرو په یو ډرون برید کې د بلوچستان په دلبندین سیمه کې وجل شوې. خو د پاکستان استخباراتي اداره بیا وایي چې په بلوچستان کې ډرون برید دوه کسه وجلي خو جسدونه یې سوي دي او شناخت نه کېږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د وزیرانو شورا غونډې ته ویل د مولا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته فرصت وی چې غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي. خو افغان اسلامیک اجانس لیک افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د خبره پرون د پاکستان د پوځ ویان لیفټننت جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې کړي. په دې وروستیو کې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په لانجې د تورخم دروازه وتړل شوه، چې بیا څلور ورځې پس د پاکستاني پوځ د مشر جنرال شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونه وایي مالی کال په ختمېدو دی او حکومت ترقیاتي بجټ نیم هم نه دی استعمال کړی. دا خبره په صوبای سملا کې د امیشل ګوند او مرستیال پارلماني سیکرتر جعفر شاه نن مشال ایډو ته وکړه. د روسو له غوچره خبر پښتونخوا وزیر الله ویلي چې روان مالی کال د ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر څېړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د افغان ولسمشرۍ څخه په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې بان کیمون نن په دوحا کې له ولسمشر غنی سره د کتنې پر مهال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت له اقدام نه ملاتړ کړی. د هرات ولایت ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي. دا خبر د مشال ریډیو خبریال راکړی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت سرته ورسېده. سبا سهار پوره په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته وار بیا حاضرېږو. اوس هم په دې سپو تاسو د ریور ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادم آباد اوسئ.